ان سب به استدیو خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه آرش همایون قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی ویلي دي چې د امریکایي څېړونکو په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د الوتکې د نسکورېدو د پیښو په اړه تحقیقاتو کې برخه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي چې په دوو پړاوونو کې به عملي شي. دوستانو یو بیا مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې 233 طالب وسلوال د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی ویلي دي دوی به د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان ور وبولي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. په شمال کې د ملي اردو چارواکو ادعا کړې ده چې په تیره یوه میاشت کې 233 طالب وسلوال په بیلابیلو عملیاتو کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. دا شاهین قلي اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د یوې میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول 27
دیوایی دا تیری وی میاشتی پا اوگدو که 233 کسان دا وویش سرگروپانو پا گدون چی دا طالبانو سرگروپان و پا بیلا بیلو عملیاتو که وشل شوی پا دی که دا طالبانو چلور ولسوالان هم شامل دی او 23 سرګروپانو په ګډون 140 نور ټپیان دي. خغل رضایی زیاته کړ چې افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک وسلوال هم نیولي او همدارز 23 تن نور وسلوال د ولت ته تسلیم شوي دي. دا ملي اردو د دې چارواکي د دې د اپاړه وسلوالو طالبانو سندي ویلي او په خپل واکتو غیم سپیناوي ستونزمن دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمېر یې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډېر افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاته کړې چې له ایران څخه د راستنو شوو کډوالو شمېر له نمایي زیات جبري ایستل شوي او پاتې یې په خپله خوښه ستانه شوي. په 2018 کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 233,000 تنو ته رسیده. IOM په دې ریپورت کې همداراز ویلي چې له ترکیې څخه 25,500 زیات افغانان هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر دا کډوال ترکیې په جبري ډول ایستلي دي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه واورئ. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس پشا شوی ویلي دي چې د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربولي چې د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د 10 افغانانو په شمول 126 کسان وژل شوي وو. د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له هغې د ایران لخوا اعلان شو چې امریکایي، کاناډایي او برطانوي چارواکو وویل دا ډېر امکان لري چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګېدلې وي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې دوی ځواکونه دي بوئنګ و درې و اته سفر سفر الوتکه نسکوره کړي وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه د ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عبدزاده ویلي دوی به د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورډ او د بوینګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکو کې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند سازمان د اصولو پر بنسټ د امریکا ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورډ حق لري چې په څېړنو کې برخه واخلي، ځکه په پیښه کې بوینګ جیټ الوتکه ښکېل وه چې متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې. الوتکه د سې شنبه په ورځ د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره 106 غویاته نسپرلی ټول مړه شوي، په دوی کې 106 سلویخت ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل وو. دا پیښه څو ساعت وروسته لاغې وشوه چې د ایران پوز په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو برید وکړ. په لیبیا کې جنگی مشر خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونه ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د استلو کمپاین ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړي. د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویاند احمد المسماری ویلي دي دوی په لیبیا کې د سولې لپاره د هر حرکت ملاتړ کوي، خو دوی به د هغه څه په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي چې د په ترابلس د ترهګرو ډلو ولکه بللې ده. او د ګرجستان بلتونپال سیمې افخازیا پارلمان د بلتونپال مشر راول خجیم با دا استفا غوښتنه کړې. د افخازیا پارلمان چې ځان د دې بلتونپال سیمې رسمي قانون جوړونکي بولي پرون ویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د زیاتېدونکي بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړی دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان په برخه کې دی چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. زموږ خبریال دغه سیمې ته ورغلی او په عربي ریپورت ولرو. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوالم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له افغان ادارو څخه په ژمي کې د مرستو غوښتنه کوي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریځ په شا شوې او اوس ویلي دي چې د امریکا په شمول نړیوالو څېړونکو ته به اجازه ورکړي چې د اوکراینۍ لویدلې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تحقیقاتو کې مرسته وکړي. مخکې ایران ویلي وو چې په دې برخه کې به چاته د تحقیقاتو اجازه ورنه کړي. په خبرونه کې همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه کور کلی او د نیمې نړۍ پروګرام هم وړاندې کیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لومړنی رپورټ راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ټاکلو د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چار شنبې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات هم پیل کړي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. ښاغلی اندرابی زیاته کړه چې د دې پلان د عملی کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړی پړاو عملی کول نه میاشتې او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمی یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوي وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لا تو څیرو څو د هاوزو له نننۍ واقعیتونو سره سمون ولري. لومړی طرح د محل په لومړی او پنځم حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شده که حوزه 1 و 5 است.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفري د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 14 حوزه کې د چړې په ګزارونو وواژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفري د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیتی ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفري په ګډون یو شمیر ښاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفري او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای.
دغه ځوان دیگر تال زنده می بود.
لبلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپله غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران لدان دولر اکرل او ده هغوی پر ځای نوی کسانو ګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوی اقدامات به د امن پر راوستو کې څومره اغیزمن وي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو په محاصره کې د کجکی د تنګي کورنۍ د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. د کجکی په تنګي سیمه کې تر سل ډېر هغه کورنۍ د حکومت او مرستندوی ادارو څخه د خوراکي او ژمنیو توکو غوښتنه کوي چې په تنګي کې د محاصره سرتیرو سره یو ځای کلونه کېږي بندې پاتې دي. په اړه یې رپورټ زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
کدی وای چې دا
خپلوان کار نور دوست
خپل خپلوان
د کجه کې په تنګي کې د محاصره کورنوي غړي والي ته چې د لشکربات خبر غلې د رټول سی ویډیو د خپل کورنوي د پاره د خوراکي توکو او درملو غوښتنه کوي. دا کورنۍ د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سختو جګړو لامل آیسته آیسته د خپل کورنوي د غړو سره د کجه کې تنګي ته کډه شوې چې د امنیتي ځواکونو په لکه کې د طالبانو زړه جګړه کوله. د دوی د کورنوي د غړو او مشمانو شمیر په داسې حال کې ډېر شوی دی چې د خوراکي توکو اندازه پرې د ورځې نه بلې ته کمه شوې ده.
یو نفر دی درې ورونه دي درې سره ولاړ دی. دغه سړی چې دی معنی یو زوی دی په خپله ولاړ دی. زه دوه مې زامن ولاړ دي یو زه خپله ولاړ یم. هغه خو ډوډۍ یو دولت راکوي کور یې ودان منګر خو نو په کور کې چې 15 تنه یم 16 تنه یم هغه نور ته څه شو ورکم.
د کجکی نږدې 99 سلنه سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. یواز هغه سرتیری او سره کورنۍ په یو واړه ځای کې اوسیږي چې د ملي اردو سره یو ځای د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کوي. د دې ځای خلک کورونه نه لري. دوی په نیم نړېدلي بازار کې په داسې خونو کې ژوند کوي چې لسګونه کلونه وړاندې د دوکانونو په ډول جوړ شوي دي. د کجکی یو بل سپینږری سفر محمد وایي د 2014 میلادي کال راهیسې یې ماشومانو میوه نه ده خوړلې. په نس ندی مړه او د ژمي پر رسیدلو سره یې ناروغان ډیر سوي دي درملو ته اړتیا لري.
خپل اولاد هم په خطر کې اچولی دی. خپل په سر مار لمر ته ولاړ یو، هم به ولاړ یو دا میاشت لپاره. موږ دا سنګر نه ولي لکو. مقصد تاسې زموږ سره دا وکړئ چې زموږ د اولاد غم وخورئ، زموږ د کورو غم وخورئ. زما لس تنه ایلداري ده، یکې تنه ماته ګوري. په یو وسیې ورود راخیستی کوچنیان پر بغل ورسره دغلي چې وایي مثلا سیب یې راخیستی دی چې په ورود ځان وړي. نور هغه میوه موږ نه دغه غوښتی چې موږ ته سیب راواړوي، موږ ته مالټه راواړوي، موږ ته صرف زموږ د خوراک هغه شی چې مثلا غله ده چې موږ دوریت ورته لرو هغه زموږ حکمت دی اوسې.
د کجکی په تنګي کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د لوږې شکایت کوي چې د ترکانو لخوا د برېښنا د دوهمې فابریکې د کار تر څنګ د بند د دوهم فاز کارونه هم پیل سوي دي او د ملي اردو په شمول خپله ترکي واویا کمپنۍ هر ورځ جوړه هلیکوپټر پروازونه لري چې کولی سي یوه وړه برخه د دغه کورنیو سره د خوراکي توکو انتقال ته ځانګړې کړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلومیار هم مني چې په تنګي کې د دوی سره معاشره کورنۍ په تر ټولو بد حالت کې دي. هغه په دې برخه کې د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې د مرستې غوښتنه وکړه.
دا خلک کورونه شي دلته چې دي دا په ډېر په سخت ناولو کې دي، په سخت مشکلات کې دي. دلته داسې جراحي ډاکټر نشته چې دوی یو عملیات وکړي. هغه داسې جراحي ډاکټر چې ما چې په ټې بدله کې خلاص
د هلمند والی هم د کجکی تنګي ته چې د یوه لوی پله د ګټې اخیستنې مراسمو ته ورغلي و د دغه کورنیو د استازو سره ځینې ژمنې وکړې. دوی تعهد وکړ چې هلته بندې کورنۍ به د بند او فابریکې ساتنې ته دوام ورکوي او حکومت به ورسره په میاشت کې د هلیکوپټر د یو پرواز زمینه برابروي چې خلک د خپل اړتیا وړ توکې په بازارونو کې رانیسي او بیا یې کجکی ته انتقال کړي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
د هلمند د کجکی په تنګي سیمه کې د محاصره کورنیو مو واوریدل چې د ژمي په سړه هوا کې له حکومت څخه مرستې غواړي، خو دا یوازینی څوک نه دی چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دی. په خوست کې میش وزیرستاني کډوال له مرستندویو ادارو او افغان حکومت څخه د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کړي د پکتیکا له برمل او لمنې هم ګلان کم ته ورغلي چې د ژوند هیڅ اسانتیا نه لري. نجیب الله لوخی له پاړه له نور تفصیل سره.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران او د ګلان کې پوسیدونکي له افغان حکومت او نورو مرستندویو ادارو غواړي چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستې وکړي. دوی وایي څو ورځې مخکې ګلان کېم ته د پکتیکا د برمل او لمنې څخه یو شمېر کورنۍ راغلي چې نه یې سرپناه شته او نه هم خوراکي توکي لري. د وزیر قوم یو مشر عمر خان آزاده راډیو ته وویل
اول خو د لمنې نه کا ډېر غوړلې لکه په میر سفر باندې دیرش سنتی اورا الودل یو او هغه غریبونو بیک په بایبون پرته دی. میشته اول ستونزه د دښ شو چې د میشته د کیټې د سرپنا ډیر ضرورت ای او بیا د میش خلک د فورا او د مرست د نرا د ژمنه توکي د فورا لکه کمبال شو ترپال شو دغه د فورا د میش د فورا ډیر سخت ضرورت ای او بل د ژمنه مرسته چې کیما دو د خلکو کسای غرایز علاقاتو خدا سه لرګای متکای نه لري. میشته سړو ډیر انتهایی تکلیف دی دغه نمیش ټول بیمورون شوی دی.
په ګلان کېم کې د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشر ملک جمشید مسیده موي نوی راغلی کډی تر هر سمخ کې سرپناه ته اړتیا لري او خوراکي توکي هم نشته.
خاص کر د نوی کډی چې په سن راغلی دی دا ډیر داستی چې مطلب د سره د سرپناه لګه د سر د چت چتینا دا نشته. ورسره چې کېم دی او د خوراکي مواد ډیر کمای دی ورسره او ورسره چې کېم دی لکه د نور کولی چې کېم دی خلک سرپنا چې کېم دی دا خرو پېښې وي دي چا درې درې څلور څلور کړل شي چا ته مسله دو دا د حل شي. ورسره چې کېم دی د ډبلیو ایف پی نامې ژوند هغه ورته یي چې دغه مواد کم دی په چار دی چې مواد د ډېر کوکاډې نور روانې دي او ورسره چې کېم دی چې ورته چې چیرې کېږي نو په چار ده چې ژمنې مرستې دا هم سره وشي.
په ګلان کېم کې د عبدالله په نوم یو کډوال چې د بنو اوسېدونکی دی وایي
چې لکه موږ شوی دی کیمپل میر سره دونارو کولا غوڑی ویرو کول دل ویرو کو لکه دای وی چې اس مثال په دغه خلک باندې نه را باندې.
ګلان کیم د خوځ د ګربز پولیس ولای کی موقعیت لري. دا چې ګلان کیم کې د مرستو بهیر ول ستونزې لري د ګربز ولسوال محمد یونس صدران ویل
یو خودی دوی هغه منظم تعداد نه دی معلوم ځکه وخت په وخت چول ته شرایط خراب شي دوړې غوړې تا دوی دول ترسي نو تعداد ارقام دقیق نه وي نو کله چې نصابې څوک ورشي هغه تدابیر کوي سنت ستونزې پیدا کیږي. موږ دغه ستوند د جناب والی صاحب سره شریکه کړی او زی دخل ورګانو ته وظیفه سپرل دي ان شاء الله پلان وخت به د ستوند حل شي.
بل لوري ته د خوز کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وایي د بیړنیو حالات لپاره تدابیر شته او کارتیا پیښ شو دوی کولای شي لیوی تر درې ورځو پورې موده کې زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
مونگ چیٹی مار لگلاو ایگه قام خواستی دی چی تقریبا دی پنجوسو کورنایو پشو خوکی دی پکتیکا ولایت برمن ولسوالای ندیلی رو غلی دی مونگی دی پورا زید حوادث و ریاست تا خبر ویر کرده چی و عجل استراری غند ونیسی طول مؤسسات آر دوت کی چی دیتا دی کمکونو جلب وکو او یونیسیار سرا مرکزی دفتر سرا پتماس کیو.
پا خوص و پکتیکا که دکروال لپاره دا ملگر ملتون دا عالی کمیشنری نریوال خوراکی پروگرام او نورو مرستندوی بنسرتون لخوا دا مرستو پا کمیدو دا وزیرستانوی کروالو ستونزی دیری شویدی.
دوستانو وس همدا چې د ایران او امریکا ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ اغیزې به پر افغانستان څه وي؟ په دې اړه لویدیځې رسنۍ څه وایي؟ صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
انټرپریټر خپرونې په دې پوښتنې یوه مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي؟ په مقاله کې راغلي که تهران د خپل لوړپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په غبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي، ختیځ ګاونډی افغانستان به ورته یو اسانه هدف وي. په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی، د امریکا 2000 تر 3000 پوځیان میشتي. د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په کراره پرېنږدي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3مه د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کړکیچ اوج ته رسولی. ایران امریکا ته د ګواښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې په راکټونو وویشتلې. انټرپریټر خپرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاوتریخجنو حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپیښ دی. انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران له ملاتړو برخمنو ملیشو یو هدف وي او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي. امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسېدلي او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبانو نه چې د امریکا په وړاندې 3 کاله جګړه کړې ښایي خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي. انډیپندنت فارسي ورځپاڼې د هغه سپاره چې په افغانستان کې د ایران د سپاهي قدس ډلې نفوذ بلل شوی یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مطلب کې له افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاني د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې. قاني د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان وټاکل شو. د انډیپندنت فارسي ورځپاڼې د مقالې له مخې اسماعیل قاني بامیان ولایت ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و. ورځپاڼې بامیان ته د قاني د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشاره وایي هیڅکله به معلومه نه شي چې د سپاهي قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و. ظاهرا دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و. د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قاني له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و. انډیپندنت فارسي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته. د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمیون لښکر ته میلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي. سپاهي پاسداران د کورنیو جګړو له وخته په افغانستان کې د پام وړ حضور لري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې د داعش د غړو هغه قضیې او ماشومان چې افغان حکومت ته تسلیم شوي وو 131 تنه یې پرون خپلو وارثانو ته وسپارل شول. په اړه یې له جلال آباد څخه د سهار ګل امیرزی رپورټ اورو.
د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست وایي چې تر دې دمه 131 تنه ښځې او ماشومان چې 50 تنه یې ښځې او 1 ماشومان وو او د داعش په لیکو کې وو خپلو وارثانو ته وسپارل شول. خو دا چې دغه کسان څنګه او د کوم میکانیزم له لارې خوشي او خپلو وارثانو ته سپارل کیږي، د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس وجیه الرحمن شینواری په اړه وایي.
نورو لاره دا ده چې ولایت مقام ته عریضه کیږي. ولایت مقام عریضه د قبایلو ریاست ته رالیږي. د قبایلو ریاست اغونه محلي تضمین یو پښتنه یو نفر به علي چې دغه تضمین وکړي د چرته به یې چاته سپاره نو هغه تی نه اخلو دغه نه پس ملي امنیت ته راځي هغوی راوړي دلته تثبیتوي هویت په داسې شکل باندې تثبیتوي چې ته پوښتنه کوي چې دا دې خور ده هغوی دا مې خور ده هغوی دا مې ورور ده دغه نه پس ورکوو نه کوم مشکل جوړوو نه یې پرې خرڅوو نه کوم تاوان یعنې هېڅ نوع مشکل نشته بله خبره مهمه خبره دا ده چې زموږ دولت دې خلکو ته امن اعلان کړی دی څوک هم چې ورپسې راځي ګوره موږ هغوی سره هېڅ مشکل لرو که څوک د دې خاطر نه راځي چې ما ته به څه ووایي ګوره موږ هېچا ته څه نه وایو راشئ خپل آیا عزت مو په آیا سره بوځئ وې سپارئ
د داعش وسله والې ډلې د غړو د دغو تسلیم شوو ښځو او ماشومانو د خوشي کېدو لړۍ نن پنجشنبه د هغې جرګې د پرېکړو له مخې پیل شوه چې د ننګرهار د چارواکو د دغه ولایت د قومي مخورو او د کرخې اخوا د قبایلي مشرانو ترمنځ تېره ورځ شوې وه. د دغې جرګې ګډونوال قومي مخور ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت ته د جګړې اصلي عاملینو ته سزا ورکړي او په خبره یې چې ښځې او ماشومان د دې لپاره چې افغاني دود پر ځای او درناوی ورته شوی وي د خوشي کولو پرېکړه یې کړې ده. وایي د دغو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې ورسره قبایلي مشرانو ژمنه کړې چې د ده په خبره تیروتنه شوي او بیا به نه تکرارېږي.
موږ ورته توصیه کړې چې تاسو چې خپل کورونه لاړئ موږ هم الحمدلله مسلمانان یو پښتانې یو تاسو دوی ژمنه دا وه چې دا موږ به بیا دې وطن ته په سپکه سترګه نه ګورو او دا موږ سره یو ورونه یو یو عزیزان یو او موږ اشتباه سابه کړي.
اخوا د تسلیم شوو له ډلې یوې شاوخوا اویا کلنې مېرمنې چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي رسنیو ته وویل چې د پاکستانی حکومت د ظلمونو له امله افغان خاورې ته د امن ځای په توګه راغلي خو 15 کلن احمد بیا وایي چې وسلې او ټریننګونه د دې لپاره ورکول کېدل چې ګوندې په افغانستان کې وجنګېږي او په خبره یې چې د خوارجو پر وړاندې جهاد وکړي.
بس اوه کالم کېږي اول چین ته راغلو ښه او بس هلته هم جهاد کوو بس هلته نه زور راباندې راغلو دلته تسلیم شو اوس بس دلته یو ښه خوشحاله یو دلته بس هغه راته ویل چې خوارج دي او جنت ته خوري دي ورځی په بس ټوپکونه یې راکړي وو نور مونږ څه خبرو چې دا مسلمانان دي ما سره ورونه پلار مور ټول دي راسه.
د داعش تسلیم شوی کورنۍ داسې مهال د یوې جرګې له لارې خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې دولت تسلیم شوو پاکستانی داعشیانو مېرمنې او ماشومان به هیڅکله د پاکستان حکومت ته نه بلکې د دوی خپلوانو ته به یې وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ولید چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نورو نړیوال کارپوهانو ته اجازه ورکوي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. په دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 106 کسان وژل شوي دي. په اړه به یې د پامیر سایل تفصیلي رپورټ واورو.
کاناډایي وزیر اعظم او ځینو نورو غربي مشرانو ویلي شواهد ښیي چې د جنوري پر 8 له تهران سره پرېوتې مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. جسټن ټروډو بیګا ویل د خپلو او ملګرو هیوادونو له یو شمېر سرچینو یې استخبارات ترلاسه کړي دي او شواهد ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې په هدف ویشتونکې ایراني توغندي ویشتل شوې ده. ټروډو په خبري غونډه کې ویل کېدی شي دا یوه ساحوه وي خو د الوتکې د پرېوتو د بشپړو او کره پلټنو غږ یې وکړ. تر نوموړي مخکې ځینو امریکایي چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي ول چې د سپوږمکۍ یا سیټلایټ راډار او نورو برېښنایي معلوماتو پر اساس باور لري چې د ایران فضایي دفاعي نظام بوئنګ 777 الوتکه غورځولې ده. تهران د توغندي له وجې د الوتکې پرېوتل رد کړي او پر کاناډا یې غږ کړی چې هغه استخبارات ورسره شریک کړي چې وایي ایران الوتکه ویشتلې. د جنوري 8 پر سهار وختي د اوکراینی هوایي شرکت الوتکه د تهران له امام خمیني هوایي ډګره تر پرواز لږ سات وروسته پرېوته چې پکې سپاره ټول 106 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 11 اوکراینیانو 2 اتیا ایرانیانو درې شپېته کاناډایانو او لسو افغانانو په ګډون د سویډن، جرمني او برطانیې وګړي هم وژل شوي دي. دا پېښه تر هغې څو ساعتونو وروسته وشوه چې ایران په عراق کې پر نړیوالو پوځي اډو توغندي وورول چې ورسره سم داسې شکونه وزېږېدل چې ښایي الوتکه تر برید لاندې راغلي وي. د ټروډو تر خبرې غونډې لږ ساعت وروسته شپې ناوخته د برطانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په یو بیان کې وویل معلومات ښیي چې الوتکه له ځمکې څخه په فضا کې هدف ویشتونکي ایراني توغندي ویشتلې چې ښایي دا کار قصدي نه وي. تر کاناډایي او برطانوي وزیر اعظمانو مخکې د جنوري پر نهم امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ هم وویل چې د الوتکې پرېوتو شکمن کړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغې له داسې سیمې پرواز کاوه چې کېدای شي څوک تېروتی وي او ویشتلې وي. د اوکراین لوړپوړي امنیتي چارواکي الکسی دانیلوف ویلي هېواد یې دا څېړي چې آیا توغندي الوتکه غورځولې او که څنګه. نیوزویک مجلې او سی بی ایس ټلویزیون د امریکایي امنیتي او استخباراتي او یو عراقي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې اوکراینی الوتکه په روسي تور توغندي ویشتل شوې ده. پینټاګان پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې، خو د ایران د ترانسپورټ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په توغندي د الوتکې د ویشتلو کیسه هیڅ سمه نه ده. په بیان کې راغلي چې د پیښې پر وخت یو شمېر کورني او نړیوال پروازونه د اوکراینی الوتکې په څیر له ځمکې 2440 میټره لوړ روان ول.
دوستانو، اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وایي چې په تیره یوه میاشت کې دغلته په بیلابیلو عملیاتو کې تر 233 زیات طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپي دي. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه تبصره نه ده کړې. دا مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي رپورټ کې ویلي چې په 2019 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکولېدو د پیښې په تړاو له خپل پخواني دریس په شا شوی ویلي دي چې دوی د امریکا د پیښو د څېړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکولېدو د پیښې په اړه تحقیقاتو کې مرسته وکړي. دې پیښه کې د لس افغانانو په شمول 168 کسان وژل شوي وو. په لیبیا کې د جنگي ډلې مشر خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو ویلي دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو لپاره جګړه ونه دروي. د ګرجستان بیلتون پال سیمې ابخازیا پارلمان د بیلتون پال مشر راول خجیمبا د استعفا غوښتنه کړې ده. او بلغاریي چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیې په اړه د تحقیقاتو په هدف د 40 ساعتونو لپاره توقیف کړ. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرونې په دوهم نمایي کې نیمه نړۍ چې د خصو لپاره ځانګړی پروګرام دی او کور کلی خبرېږي، خو مخکې له دې نه چې د نیمې نړۍ پروګرام ته ورشو د دې خبرونې وروستی خبري ریپورټ راخلو، او دا هم د افغان خزو په وړاندې د شتو ستونزو یو بیلګه ده. په شمال کې د فاریاب ولایت یوه 18 کلنه میرمنه د هغې د خاوند لخوا داسې وهل شوې او ټکول شوي چې دواړه پښې یې فلج او سمې خبرې نشي کولی. دا ځوانه میرمن په جبري توګه یو کال مخکې د بدو په بدل کې یو 20 کلن ځوان ته واده شوې وه. په اړه یې له سیمې مجیب رحمان حبیب زیار رپورټ راکړي.
لال بیبی نومی کی اب اولس کل نتا دا ځوانه میرمن د فاریاب ولایت د غورما چولس والی اصلي اوسیدونکې ده. د لال بیبی کورنۍ هغه یو کال د مخه په بدل کې یو 20 کلن ځوان ته په واده ورکړه. د لال بیبی په خبره چې هغه لښپګو میاشتو رئیس د خپل خوند له خوا له تاوتې خوالي سره مخ وه. دا ځوانه میرمن چې په افغانستان کې د جبري ودونو یو قرباني ده، د ډیر درد او پر وجود یې د ژورو ټپونو له کبله ښه رواني حالت نه لري او په سمه خبره نشي کولای. لال بیبی وځه وای چې خوند یې وهله او ټکوله او غختلی چې وی وژني. فتح الله خان د لال بیبی پلار وایي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب کې لور د هغې څخه له پوښتنې پرته په بدل ورکړه.
دا
دای وای چې د لال بیبي لواده ورسته له هغه سره پاړی ککې نو فتو الله خان وای چې یو میاش د مخه د لال بیبي د خسور کورنۍ هغه ته او ویل چې لورې په سرطان ناروغي اخته ده. لال بیبي 25 ورځې د فاریا په مرکزی روغتون کې بستر و خو د ښه درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته را لېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
تحت مراقبت جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد ازی تا کمی زخمای ازی مکمل بیبود پیدا کنند تا او وقتا مریض باید داخل بستر باشه.
تردید من خویل شوی بود چه احتمال لری ده سخت و تپون و لکبره دلال بی بی پخی پریشی. ده فاریاب ولایت ده امنی قماندان غیب الله سعادت وایی چه دلال بی بی خواند ده غرماش و لسفره ده طالب تر کنترول لاندسی مو تخته دلائی ده. خو پولیسو ده هغه پلار نیولای او تره چیرن روانی دی.
خسور عزیز دست داشت به این قضیه و راجب دست گریش کردیم و برای تمام اونای تشفیف و وزیفه جدی دادیم خاطر ازی که ساحه تحت تسلط طالب هست در ارسالی ارمانج.
در فاریاب در بشر حقونو در کمیسون در معلوماتو پر بنسر چه یواز پتیری وکال که در خز پوران در تشدد یو سلیو چلویخ بیخه پدغ ولایت که سب چه ویدی. مجیب حبیب زی آزادی رادیو بلخ.
نیما نری
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په سلامونو مې د خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونې به واوري چې یو شمیر نارینه خپلې ښځې ته په ټوکو او یا غوسه کې د طلاق لفظ کاروي او ورته وایي چې طلاقوم دي یا پر ما طلاق یې. آیا د دا ډول الفاظو په کارولو سره ښځه طلاق کیږي؟
اکثرا فقها په دې کې دا وایي چې نیت ته ضرورت نشته دی بې د نیت نه طلاق په دې کې واقع کیږي.
د طلاق تر رامنځته کېدو په صورت کې څه کول پکار دي؟
په خپله رضا او رغبت سره لاړ شي بل خاوند وکي او دغه خاوند هم یا به مړ شي یا به طلاق ورکړي بیا به خپل خاوند سره نکاح تړلې شي.
د نیمې نړۍ د خبرونه وکمی جبارخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې واکمه جبرخیل راوړوي.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ویلی د خدای لپاره تر ټولو منفور حلال کار طلاق دی، یعنی که څه هم د طلاق جواز شته بیا هم دا ښه نه ده ګڼل شوی چې ښځه او میړه په اسانۍ له یو بل څخه جلا شي. خو ځینې داسې کسان هم شته چې هر وخت خپلې ښځې ته د طلاق کلمه په خوله راوړي او ورته وایي که داسې که هغسې وکړي پر ما طلاق یې، یا هم په ټوکو کې ورته وایي چې تا طلاقوم او بله ښځه کوم. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی رومان د دې کار لامل د نارینه و ناپوهی او د ښځو د ویرولو لپاره د طلاق کلمې یادول یوه وسله بولي.
زموږ ټولنه کې هغه بعضې طلاق او بعضې د ډار خبرې دوی د یوه وسلې په توګه استعمالوي، لکه په کور کې کم تاوتریخوالی چې دوی لري او یا نورې داسې مهمې خبرې چې دوی غواړي خپله ښځه د مختلفو طریقو له لارې تاثیر لاندې راولي یا هغه وډر کې.
ایوه میرمن چې موږ یې د لیمې په مستعار نوم یادوو وایي خاوند به یې په غوسه کې هر وخت ورته ویل چې طلاق یې، خو